مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسره الله مومن سلامونه منې هیله لرم چې روغ جوړ بهسته وخت د ورځې 3 بجې شوي اردوونکو په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري د کابل برید د پاکستان او امریکای چارواکو ملاقاتونه د کابل سیمو لپاره ان اف سی ایوارد او همدغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو لومړی ورزو بشرګ وخت چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کی
په کابل کې په پرنیو بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. په کورم کې انتظامی چارواکو ګڼ کسان نیولې دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر له پاکستان د سفر وروسته هند ته ورغلی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان کورنو چارو وزارت وای په کابل کې په پرنی او دوه ځانمرګو بریدونی کې د وژل شو شمیر شپږشتو ته رسیدلې دی. د وزارت یوان نصرت رحیمی نن مشال رډی تول د لوبو پر یو کلب او رسته په مرسته کوونکو او خبرلانو شو حملو کې یو نوی کسان زخمین شوی هم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی یا ماموتو نن په خبر پڼه کې دا حمله وغندلې ویل چې له وحشت ډکې د ترګر برید په غم کې د افغانانو سره شریک دی. وسلوال ډلی د دې بریدونو زموري منل ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته د پرونی سفر په اړه ویلي چې پاکستانی چارواکو ته په ډاګه کړی چې د ترګر سره مبارزې لپاره د وادو د عملی کولو وخت دی. نوموړي پرون په پاکستان کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا، وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر ملاقات وروسته بیګا هند ته لاړ. هغه پر لاره خبرلان ته ویل د وای موږ ته واضح کړی او غوی سلا شبي چې وس وخرا رسیدلې چې په خپل ګړو ژمنو عمل پیل کون لوزنامې ډېرې شبي خو عمل پنه در شوه. نو زه وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به دې سلا شو چې داسې ګامونه باید والو چې د باور زیاتول لپاره لاسته راوړنې ولرو. بلخوا پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل امریکایي پلاوی سره د افغانستان مسلې ترڅنګ په اقتصادي موضوعاتو په دوستانه ماحول کې خبرې کړې دي. په کورم کې د پړه چمکنۍ اوسیدونکو له ځایي انتظامی غوښتنه کړې چې د تیرې نهې په ورځ په اجتماعي زمواره کې نیولي 15 کسان د اور خوشې کې. یو ځایي مشر انجینر عبید چمکنۍ مشال رډي ته نن وویل که دا خلک ورپرې نه ښودل شول دوی به مظاهرې شروع کړي.
د دې لپاره موږ مخکې د احتجاج اراده کړې ده. پرټیکلی یو په بدمعاشۍ سیستم شروع کړی دی. موږ اف سی آر کوم هغه عادت شوی په هغه سیستم کې مغه سیستم کې خلک اجتماعي تور باندې مغه شي ونیمډلو د قومیت په نامې باندې هغه کې بډاګون شته هغه کې عمر رسیده خلک.
خود منځنۍ کورم مرستیال کمشنر ارشد جمیل مشال رډي ته ویل دا کسان د دوه قبیلو ترمن دی غره په سر د جګړې مخنیوي لپاره نیول شوی دی. دا غپونه دوی یو بل ته ګوته په مشنه سو سړکې بند کړو. د خبر پختونخوا خزانه وزیر وای په دې صوبه کې د قبلي سیمو شاملولو وروسته هلته د پرمختیايي کارونو پیلول لپاره ډیرو پیسو ته ضرورت لري. تیمور سلیم جګړه نن مشال رډي تول په خبر پختونخوا پنجاب او وفاق کې د ګوند تحریک انصاف حکومت درتلو لپاره د دې پیسو تر لاسه کول اسانه شوې دي.
کدا 3% ملاو شو نو ان شاء الله د کابل چکم ډیولاپمنت بجټ به هغه به کافی راتوي. د پښتونخوا مقابله کې به یو خاص فوکس به وي. نو دا به ان شاء الله چکم دې مونږه به کوشش کوو چې دا مونږه سکاله ګارانټي کو چې زر تر زره مونږه کابل کې چکم دې ترقی وکړو. دې کې به بیا چکم دې انفراستراکچر لکه سړکونه جوړول دې کې به بیا سکولز او هاسپټلز مخکې.
په پاکستان کې مالیاتي کمیشن لالارې ثبوت قامي مالیاتي ایوارډ ورکول کېږي. دا ایوارډ د ثبوت ضرورت او مخکې موجودي کوټې له مخې تقسیمېږي. په خبر پښتونخوا کې تحریک انصاف حکومت د احتساب کمیشن دغه ادارې بندول اعلان کړی چې په دې صوبه کې په خپل تیر حکومت کې جوړه کړې وه. تیر ماښام د صوبې خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه خبرلان ته وویل د دې ادارې ځکه نور ضرورت نشته چې دا چاره هسې هم د پاکستان وفاقي احتساب اداره پر مخ بیایي. پرون له دغې پریکړې سربیره د خبر پښتونخوا صوبایي کابینې لومړۍ غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې په لومړیو اصولو ورځو کې به کم کم کارونه په ترجیحاتي بنیادونو حکومت کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر جیمز میتس نن نوی دلی ته ورسېدل. دوی هندي چارواکو سره په ستراتیژیکو او دفاعي تړونونو بحث لري چې پکې لروس څخه د هند د اس 400 هوایي دفاع میزایلو سیستم اخیستلو په سر خبرې شاملې دي. واشنگټن له هند غوښتي چې پر دغه سودا له سره غور وکړي. ویلي دي چې د روس له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پې بندیزونه لګولي داسې سودا کول ښایي پر هند د بندیزونو سبب شي. پومپیو د تیرې سه شنبه یا نهې په ورځ هند رښتینی ملګری او د هند پیسیفیک د ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره مهم هیواد بللی و. نن به برتانیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغو دوو روسانو د نیولو د حکم یا وارنټ په اړه معلومات ورکوي چې په خپله خاوره یې د حرکي اعصابو د فلجولو یوې حملې لپاره تورن کړي دي. د مارچ په 4مه د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیا په سلزبری ښار کې په بې هوشه حالت کې موندل شوي وو. هغوی تر درملنې وروسته د زهرجنو موادو له دې بریده روغ شول. د برتانیا چارواکو ویلي د دوی تحقیقات ښیي چې دا برید د روس دوه استخباراتي افسرانو الیگزاندر پتروف او روسلان بوشیروف کړی دی او پولیسو یې د تصویرونو په خپرولو سره د نیولو هڅې پیل کړې دي. ایران وایي که روس، چین او اروپایي هیوادونه د ایران د 2015 کال د اټمي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا په شان تي ووځي، خپل اټمي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا هم په ډیره لوړه اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اټمي انرژي ادارې ویان بهروز کمالوندی پرون ورکړی دی او د ایران سرکاري ټي وي ایرب خپور کړی. ایران دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د دغه تړون اروپایي لاسلی کوونکو فرانس، برتانیا او جرمني ژمنه کړې چې هغه تړون به ساتي، خو د ایران خراب اقتصاد حالت او د دې هواد مالی بحران ایرانی چارواکي اړکړي چې د دې تړون پر رڼا کې د ایران د ګټو د خوندي کولو په اړه د اروپایانو په وړتیا شک وښي. دا تر دې مهاله د مشال د ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.43 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.80 روپۍ او په 4.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.80 روپۍ او په 2.90 روپۍ. او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 88 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، بنو کې 9 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال لړۍ وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګوري په کابل کې بریدونو لزګونو کسانو ته مرګ جوب لاړولي. او دا به هم وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. خو یو کارپو وایي
افغانستان په حق له چې کومه د پاکستان پالیسی ده، زه د پاکستان استخباراتي او د امنیتي ادارو بل خصوص د پاکستان فوج پالیسی ده او هغه کې بدلون عمران خان نشي راوستي.
په واکه تر راتلو وروسته د خبر پښتونخوا کابینه لومبۍ غونډه شوی.
لومبۍ فیصله خدا او شو چې موږ خپل د 15 کال بسنګ تیرو ډیولپمنٹ سایډ ته کرپشن ختمول لپاره، روزګار ورکول لپاره، انډستری پروموټ کول لپاره، ټوریزم پر موږ مستسه کارونه کوو.
د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وای قبایلی سیمو پرمختګ ته ارزښت ورکول د ټول ملک ذمہواری ده.
3% ملاو شو نو ان شاء الله د کابل چې کوم ډیولاپمنت بجټ وي هغه به کافي راتوي د پښتونخوا مقابله کې به یو خاص فوکس پې وي.
نور هم به یو شمېر موضوعات لرو له مشال له سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په پرونیو 2 ځنمرګو بریدونو کې د وژل شو شمېر شپږشتا رسیدلې. د دې وزارت یو ویان د نصرت رحیمی نن مشالډو ته ویل چې د لوبو پر یو کلب او وروسته پر مرسته کوونکو خبریالانو شو حملو کې یو نوی کسان جوبل شوی هم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په یو خبر پاڼه کې د حملې غندلې او ویلي چې له وحشت ډک دې ترګر برید په غم کې د افغانانو سره شریک دی. داعش وسله وال ډلې د دې بریدونو ذمواري منلې. هم پر دې موضوع مو لږه شېبه مخکې په کابل کې له خپل خبریال اکرم الله اکرام سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه ته وښو.
کابل امنیتی چارواکي وایي چې د کابل د دشتي برچی د تیرې ورځې د دوو انتحاري حملو لامل تر دې دمه د مړو د وژل شویو او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د کابل د ګرنیزون قومندان مراد علي مراد ویلي دي چې وروستي ارقام دا دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. دغه چارواکي دا ویل چې دغه حمله تیر مازیګر ناوخته د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورځ شي کلب کې چې د معلم په نوم باندې په دې کې لومړی انتحاري حمله رامنځته شو. دا غي نوروسته کله چې خلک د ټپیانو او د وژل شوی د انتقال پر محل باندې سیمه ته ورسېدل، دوهمه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله باندې ورامنځته شو، لامل یو شمېر خلکو ته مرجوب له وخته ویل کېږي. داسې چې دقیق راپور نه دی چې په دغه پیښه کې د تلو نیوز په نوم د یوې خپلواکې رسنۍ دوه تنه هم وژل شوی دي چې خبري یالو بلې تصویر اخستون کې او همدار په ټپیانو کې درې تنه خبري اعلان شامل دي. سره لدی چې د امیر روغتیا وزارت د ټپیانو د دغه درې تنه خبري اعلانو ټپونه د اندېښنې وړ نه ګڼي. تمان د کابل د ګرنیزون قومندانې وایي چې د پیښې په اړه سړی نه پلشي وي، د پیښې د سرنګوالي په اړه خو تر دې دمه څوک په تور باندې نه دي نیول شوي. د دې پیښې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت تل په غاړه باندې اخیستی دی او له دې نه وړاندې په همدغه سیمه کې ورته خونړیو پیښو او اکثره ورته خونړیو پیښو مسؤلیت دی داعش وسله والی ډلې په غاړه اخیستی دی. د لوړپوړو چارواکو دغه پیښه غندلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو په کارکونکو دغه ډول بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. همدارس په دې بیان کې راغلي دي چې خاغری غنی ټولو اړوندو مسلونو ته سپارښتنه کړې چې د پیښو د قربانیانو کورنۍ ته په بیړه باندې رسیدنه وکړي. نو تر دې دمه دام وروستي ارقام نه دي، شاید په ارقامو کې تغییر راشي او دلیل دا دی چې ټپیان د ځینو ټپیانو روغتي حالت ډیر ښه نه دی.
اذن کو دا په کابل کې زمګ خبريال اکرام الله اکرام چې موږ ته د کابل د پرونی بریدونو په اړه معلومات راکول او څنګه دوی هم ویلي چې الله هم معلومه نه ده کېدای شي چې دغه د اندېښنه داسې څرګندېږي چې د وجل شو ترانو شمیر زیات شي. نو همدغه راز د افغانستان کونو چارو وزارت هم ویلي چې په دغه بریدونو کې د وجل شو شمیر شپږشتا رسیدلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اردوونکو زو اسلام آباد ته د امریکا د بلون چورو وزیر مایک پومپیو پرون اسلام آباد ته په خپل یو ورځنی سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان، د بلون چورو وزیر شاه محمود قریشی او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدا کاته وکړل. پاکستان وایي په ملاقاتونو کې په دوړخي ځاړیکو کې د ځن په لری کولو خبرې وشوي، خو د امریکا د ملو چورو وزارت ویلي مایک پومپیو پاکستان ته د ترګرو پر ضد د پریکند غمونو پورته کولو هم ویلي. نور تفصیل شاهین بندری په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د پوز جوائنټ چیف اف سټاف جوزف ډنفرډ پرون اسلام آباد ته په خپل یو ورځنی سفر کې د وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلې دي. په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا وکړه چې په ملاقاتونو کې دواړه خوا په اړیکو کې د تعتل په لری کولو رضا شوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان کې د خبرو اترو لارې د سولې پر راوستو کې د پاکستان کردار مهم وباله، او په دې خبره تاکید وکړ چې سیمه کې د هغه وسلوالو او ترهګرو پر ضد د پاکستان لخوا دوامدارو او پریکندګامونو ته اړتیا ده چې سیمه ته خطر پیښي. پاکستان ته د روانېدو نه وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ډېر چیلنجونه دي، خو هیله من دی چې د ستونزو د هواري لپاره به د نوي حکومت سره شریکه لار پیدا کړل شي. آیا د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د دې جوګه دی چې د افغانستان په اړه په پالیسیو کې کوم بدلون راولي؟ په دغه اړه په امریکا کې میشت د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي،
افغانستان په حق له چې کومه د پاکستان پالیسی ده، غو د پاکستان استخباراتي او د امنیتي ادارو بل خصوص د پاکستان فوج پالیسی ده، او هغه کې بدلون عمران خان نشي راوستي. د پامپیو د خبره مغه خبرې دي چې موږ مخکې موریدلې دي، کتل دې ته پکار دي چې دنه پسو لایک پامپیو یا امریکا به څه کوي. پریکټیکل خبره ده غدا امریکا اکثر خبرې وو کې بیا غي باندې عمل نشته ده، د دې د وجه افغانستان ته ډېر زیات زیان رسېدلې ده. زما دا خیال دی چې دا خبر اوس خبرو نه وتی ده، که امریکا عمل خولی شي نو دا خو یقینا څه شی ته نه جوړیږي، ادروایز افغانستان د پاره دا مسله به دغه سي کړکیچن او لانجمن وي.
امریکا سورز وړاندې د پاکستان لپاره د 300 ملیون ډالر پوځي امداد هم ودرولې دي، او ویلي دي چې پاکستان سیمه کې د امنیت پاړه هغه څه ترلاسه نه کړل د کوم تمه چې کېده. امریکا له پاکستانه څه غواړي؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د زده کړې د څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خان وایي چې امریکا له پاکستانه دوه تمې لري، یوه دا چې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد ونه کارول شي، او بله دا چې پاکستان طالبان د خبرو میز ته راتللو ته آماده کړي. نوموړی زیاتوي،
پاکستان هم ډېر وخت ډېر خطې دی او غواړي چې سلار راوباسي، خو هغه خپل خبرو باندې کمپرومایز ته هم داسه تیار نخکاری. پاکستان کوشش بدائی که سه بریدنگ سپیس والو او دا کرایسس پوسپون کو. امریکی کوشش بدائی چې ارسی چی اوس دا خبره یو خواتا کو. که پاکستان منی هم او که پاکستان نرزا کیگی او پوری یکی نشی ور کولی، امریکی اطمینان نشی کولی، بیا امریکا چی بل بل سلارا که سی اصلاحات سوی آغا سی سوچو کی. دا خو وقت خواهی دی اصف و بیانون ور کی. او بهرال ماته داسې ډېر خوشبیناتي
نه یم. اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د لیدو نو ورستو د امریکا د بارنو چارو وزیر هندستان ته روان شو، چرته چې باغه او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټیس د خپلو هندي سیالانو سره ملاقاتونه کوي.
دا چین بندرج تاسو راپور وړاندې کوو. مشال لري ته غوښتي هم دې موضوع کې پاتې کیږو. او دونکو پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او د امریکا بارونو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ له ملاقات وروسته امریکایي او پاکستانی چارواکي خوشبین دي چې ممکن نه د دوه هیوادونو خپل منځي اړیکې ښې شي. د پاکستان بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي چې د پومپیو څرګندونې دې لور ته اشاره کوي چې کېدای شي امریکا پر دې غور کوي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. البته د هغه څه دي چې په تیر وختونو کې امریکا رد کړی دي، او پر دې ټینګار کړی چې خبرې باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وشي. پر دې اړه د مشالو د خبر مرکزی څنګه راپور دلته کې ورو. له عمران خان او نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته د امریکا بونو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې هغه د پاکستان او امریکا ترمنځ د کړکیچنو اړیکو خکېدو په اړه پر امید دی. البته نوموړي ویل چې د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو تر شروع کېدو مخکې لا هم ډېر څه کول پاتې دي. یاد وي چې په دې وروستیو کې امریکې پاکستان ته د ورکوونکو د 300 میلیون ډالرو مرستې منسوخی کړي چې ښکاري هدف یې په پاکستان فشار اچول دي چې په افغانستان کې طالبانو ته د ماتې ورکولو یا خبرو د لارې په سوله راوستلو کې د امریکا او افغان حکومت هم ملاتړ وکړي. د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان هم له امریکایي چارواکو سره تر ملاقات وروسته له امریکا سره د یو نوی آغاز په اړه هیله ښودلې. عمران خان ویلي چې هغه یو لوبغاړی دی، یو لوبغاړی چې کله اهم میدان ته ځي نو هغه د ګټې سوچ کوي. په 25 جولای د انتخاباتو تر ګټلو وروسته عمران په خپل وینا کې ویلي وو چې هغه غواړي له امریکا سره نوې اړیکې پیل کړي، خو د په خبره چې هیواد به یې د امریکا د ترګریز جنگ برخه نه جوړیږي. البته نوموړي وویل چې د افغان جګړې د سولیز حل لپاره به هلې ځلې کوي. پامپیو ویلي چې له عمران خان سره یې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړي چې پکې په افغانستان کې د افغان جګړې د سولیز حل لپاره هلې ځلې هم شامل دي. امریکایي چارواکي پاکستان تور چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو په څیر ډلو ته په ماتې ورکولو کې د امریکا کافي ملاتړ نه کوي. او د ډلو ته یې په خپل ځمکه په ټنځوي نور کړی، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. امریکایي چارواکي دا تورونه هم لګوي چې پاکستان پوځ او وسلوالو ته وسله او مالی مرستې هم ورکړي چې په افغانستان کې د هند راپورته کیدونکو اغیز مخنیوي وکړي، خو اسلام آباد دغه تورونه هم ردوي. پومپیو ویلي په افغانستان کې یو داسې جوړجاړې رامنځته کول غواړي چې یقینا ګټه به یې افغانستان ته وي، خو پاکستان او امریکا ته به یې اهم فایده وي.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وای کوشش دی چې د روان هم کمی مالیاتی ایوارډ کې ټولي صوبې د پخوانی فاټا د پرمختګ لپاره خپل خپل برخه ورکړي. تیر ورځ د خزانه پاکي وزیر ویلی وو چې صوبې د نوې مالیاتی کمیشن ایوارډ لپاره خپل غړي وټاکي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای کوشش دی چې د روان نه هم کمی مالیاتی ایوارډ کې وفاق د قبایلی سمو پرمختیا لپاره 3% برخه ورکړي. مشالی ریو سره په خبرو کې د خزانه وزیر تیمور سلیم خان جګړه هله سرګند کړ چې په خیبر پختونخوا کې قبایلی سمې ورګډولو پس وفاقي حکومت به د مالیاتی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا مرسته کوي.
دا 3% ملاو شو نو ان شاء الله د قبایل چې کم ډیولاپمنت بجټ به هغه به کافی راتوي د پختونخوا مقابلې کې به یو خاص فوکس پې وي. نو دا به انشاء الله چې کوم دی مونږ به کوشش کوو چې دا مونږ سکاله ګارنټي کو چې زر تر زره مونږ قبایل کې چې کوم دی ترقی وکړو، دې کې به بیا چې کوم دی انفراسټرکچر لکه سړکونه جوړول، دې کې به بیا سکولز او هاسپټلز مخکې شته خو هغې کې ډېر زیات کار ضرورت دی او نوې جوړول دي، دې کې به بیا چې کوم دی حکومتي انتظام د پاره چې کوم ادارې
واضح دی وی چې د چهارشنبه په ورځ د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر د سلور واړو صوبو اعلی وزیرانو ته د نه هم کمی مالیاتی کمیشن ایوارډ لپاره خطونه لیکلي او ویلي چې د کمی مالیاتی کمیشن د بیا جوړولو لپاره لوړاندې نه ټاکل شوی غړو تصدیق تی وکړي او یاد ټولو صوبې نوې غړي نامزد کړي. هر 5 کال پس د آئین آرټیکل 168 د یو شک تر لاندې کمی مالیاتی ایوارډ جوړیږي چې صوبو ته د اخراجاتو پوره کولو او د پرمختیا لپاره خپل برخه ورکړی کیږي. تیر حکومت خیبر پختونخوا کې قبایلی سیمې ورګډولو پس قبایلی سیمو ته په کمی مالیاتی ایوارډ کې د 3% برخه د ورکولو لوس کړی وو، کم چې 1000 روپۍ جوړیږي. کارپوهان وایي چې دومره غټ رقم ورکول وفاقي حکومت لا مشکل ښکاری. د قبایلی سیمو او قانوني چارو کارپو اجاز خان مومن وایي
د کوشش او د گنجائش خبره ختم شو، دا اصل سلسله شوې ده چې 3% کې چې کوم پیسې جوړیږي هغه به تاسو فورا ورکوي. د 2016 نه به د من امپلیمنټیشن شروع کیږي. ترینند ورکې چې موږ کوشش کوو نو دې کې د ټول سم چې موږ چې عدالتي سیستم های کورټ وغیرہ ټول سیستم چې کوم دی دا پیسو ته باندې پکار دی چې په دې کې اوس پورې 3 قسطونه ورکړې وي. فورس کا دغه پیسې فاټا ته لوکیټ نه شولې ورنکلې شولې فورا نو چې دا کوم ټول کوم سیټ اپ شوی دی، دا کوم سیستم چې شوی دی، د دې ټول سیستم کې ستې نه شته دا به واپس به شامل دي.
د الفا ته سیاسي اتحاد نائب صدر نثار مومن په وینا چې تیر ځل د سند صوبې حکومت قبایلی سمو ته په مالیاتي ایوارډ کې د خپل صوبې نه برخه نه ورکړي او دې سل هم ته تمن لري.
د خوشبینه نعمت د هغه وجدا د ځکه چې په دوه صوبو کې د حکومت شته دی چې په دغه کې د پنجاب او پښتونخوا کې شته دی، خو بیا هم په دوه صوبو باندې دا خبره مثلا نه حل کیږي او اسې هم تر ډیرو تیرو وختونو نه اکثر زمونږ څه چې کله زمونږ د ګټې خبرې راځي نو مونږ ته ټول حکومتونه بانې جوړوي. نو زما یې چې مونږ ته به د سند حکومت دغه بانه ډېره لویه بانه وګرځي او په دغې وجې باندې به دغه زمونږ انګلیسي هېواد
د قبایلی سمو سیاستوالو او کارپوهانو لخوا وخت په وخت دا غوښتنه مخې ته راغلي چې قبایلی سیمې کمی بهیر کې شاملولو لپاره دي کمی مالیاتي کمیشن خپل رول ولوبوي.
تاسو د NFC ایوارډ په اړه راپور واورئ چې پکې د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر له ټولو صوبو غوښتي چې خپل خپل برخه د غراز دوی ته ورکړي چې د رنګ د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره کار وشي. هم په پیښور کې پاتې کیږو. اوریدونکو په واکې تر راتلو وروسته د خبر پښتونخوا د کابینې لومړۍ غونډه پر مازیګر د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ شوې ده. په دې غونډه کې د ترکین صاحب صوبایي حکومت راتلونکو 5 کلونو په موده کې ځان لپاره د هدفونو ټاکلو جاچ اخیستی. په غونډه کې هغه صوبایي احتساب کمیشن ختم کړل شوی چې هم په خپله د ترکین صاحب تیر حکومت جوړ کړی وو. تفصیل د خالد خان په دې راپور کې.
دا شروع په مخام د کابینه غونډې وروسته د پښتونخوا د خدانی وزیر تیمور سلیم جګړه خبریالانو ته وویل چې دغه فیصله ځکه کړې ده چې مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او دوی باور دي چې دا قومي احتساب بیرو یا نیب اداري فساد ختمولو کې نور هم فعال کړی.
دا فیصلہ ان پرنسپل واخیستل شو چې احتساب کمیشن به مونږه بندو. د دې پسې وجہ دا ده چې پنځه کاله مخکې چې احتساب کمیشن جوړې دو نو هغه وخت چې کوم دی د ملک په نیب باندې اعتبار نو چې نیب پورا ملک کې احتساب کول شي چونکه چې نیب هم د پی ٹی آئی حکومت لاندې راغو نو مونږ ته د دوه ادارو ضرورت نشته.
دا پاکستان تحریک انصاف تیر صوبائی حکومت د احتساب کمیشن په دې غرض جوړ کړو چې صوبائی حکومت محکمو کې کرپشن ختمولو سره سره حکومتي او سیاسي خلکو احتساب به هم کوي. دغه ادارې د کرپشن په تورونو په سونو خلک نیولې او مقدمه پی جوړ کړې دي. دا یو پښتنې په جواب کې صوبائی وزیر اول چې دا صوبې د قانون محکمه به په دې اکلا ټول معاملاتو ته کتنه کوي او لکه د نور هیواد په شان قومي احتساب بیرو به په صوبه کې د احتساب عمل وړاندې بوزي. تیمور سلیم جګړه زیاته کړه د قبایلي ضلعو پرمختګ او د دغې سیمو د خلکو ژوند ښه کول د موجوده صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې دي او د دوی دپاره به د اضافي پنګه مختص کوي. په دې مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وویل چې د کابینې غونډه کې د موجوده حکومت د سلو ورځو پلان باندې بحث وشو او هر دوه اونۍ پس به وزیر اعلی د صوبائی حکومت د محکمو او ادارو نه پښتنه کوي.
اړومبه فیصله خدا او شو چې منګه خپل د پنځه کال به څنګه تیرو او آیا ډیولپمنٹ سایډ ته کرپشن ختمول لپاره او روزګار ورکول لپاره انډستری پروموټ کول لپاره ټوریزم پر موږ مسته سره کارونه کوو. هغه ټول سيزون من سراسل بیسو شو هر محکمې ته خپل ټارګټ ورکړی شو.
دا شوکت یوسف زی په وینا د کابینې غونډه کې غریب اولس ته د صحت انصاف کارت ورکول سره سره په صوبه کې د صحت تعلیم او د سکلو اوبو اسانتیاګانې به هم په ترجیحي بنیادونو ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته غوږ سرودونکو د خبر پښتونخوا د کورم انتظامی د پاړه چمکنی شپې ته اوسیدونکو نیولې دي. ځای خلک وایي چې د پخوانی فاټا په خبر پښتونخوا کې د ورګړې دو سربیره هم انتظامی د اجتماعي ذمہواری د پخوانی قانون لمخې دغه کسان نیولې. خو د حکومت درې د خلک کو د احتجاج پر وخت لارې بندې کړې وي او وسلو پر اغستو سره یې حکومتي عملداري چیلنج کړې وه. تفصیل د طارق ورجی په دې راپور کې ورو.
ځای اوسیدونکو انجینر عبید چمکنی وای تیر د نهه پورز انتظامی تر شپېتو زیات د ځایي مشرانو په شمول عام وګړي د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې نیولې دي چې ورباندې دوی سخت خفه دي. انجینر عبید زیاتوي دا ډېره د افسوس خبره ده چې هلته انتظامیا اوس هم د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې خلک نیسي او جنون ته اچوي. ځایي اوسیدونکو دا هم وایي قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې تر ورګړ کې دوه وروسته هلته د انګریزانو د واکمنۍ له وخت راهیسې پاتې قانون اف سی آر اوس ختم شوی دی. نو بیا ولې د دوی مشران او خلک په ډله
تقریبا 64-65 کسانی نیولی دی. هغه کې عمر رسیده خلک دي، زړه بیماران خلک دي، تقریبا 70 سال نه 80 سال نه پورته کسانی نیولی دي. او سپر حکومت په هغه باندې څه خبره نه شروع کړي. د دې لپاره موږ مخکې د احتجاج اراده کړې ده. پرټیکلی یو بدمعاشي سیستم شروع کړی دی. موږ اف سی آر کوم هغه عادت شوی دی په هغه سیستم کې. هغه سیستم کې خلک اجتماعي طور باندې مغه شي ونیمدلو د قومیت په نامې باندې هغه کې بډاګان شته. هغه کې عمر رسیده خلک دي.
بلخوا موږ چې کله په دغه اړه د منځني کورمې مرستیال کمشنر له ارشد جمیل سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې دا کسان د حکومتي سرغړونو او قانون په لاس کې د اخستو په جرم کې نیولې دي. ارشد جمیل وایي 13 ورځ د ګنداو او جخیلو اوسیدونکو د یو بل پر ضد لارې تړلې وي او هلته له وسلو سره ولاړ ول چې په دغه خبره انتظامی کاروایی وکړه او دواړو قبیلو خلک ونیول او جلونو ته واچول. مرستیال کمشنر زیاتوي چې په سیمه کې د یادو قبیلو په منځ کې له یو غره څخه مادنیات وستلو په سر لنجه ده چې د هوارې لپاره کوششونه وکړل خو ځایي مشران ورته تیار نه شول او دغه لنجې شروع کړې. ارشد جمیل دا هم وایي انتظامیا یو ځل بیا کوشش کوي چې دواړه فریقین په خپلو کې رضا کړي او لنجه د خبرو له لارې هواره کړي.
یو بل ته مسله نه سو روډ بند کړو دواړه فریق دا روډ بلاکیټ په جرم کې دی ولې شي ویډیو چې کم دی یو بل لګیل چې کوم موصله راغستې وو مطلب دا دی چې دوی د سعودي حکومت رټ چیلنج کړی او خپل قانون خپل لاس کې اغېستې دي. ته هم مخکې هم دا ویلي چې تاسو راشي خپل په جلګې ته کینه د جنگ جګړه باندې خو مسله نه حل کېږي. تاسو خپل په کینه کوم فریق سو ابزرویشن دي څه دا مطلب دی د قانون او د ریواج د لاندې لګاو شي خو چونکې دي ولګېدل دغه وکړو په هغه کې کله نیولي ان شاء الله شخړه به مواریږي.
بل خو د پاړچمکني اوسیدونکو دا الزام لګوي چې انتظامی چارواکي لغره څخه مادانیات د وستلو د مسلې حل نه وباسي بلکې هغوی ځای خلک او مشران د دې لپاره په جلونو کې اچولې دي چې تر فشار لاندې راولي او هلته خپل ذاتی مفادات ترلاسه کړي. د کورمې انتظامیا له دغه خبرې انکار کوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته وګورئ چې درې بجې شیبه بشرګو خام سټوډیو ته راغلم راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وورو.
په کابل کې تر پرونی او دوه ځانمرګو بریدونو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو غونډه کې وچ امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې د راتلونکي محرم او همداراز د کابل په غرب کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. پرون په دې دوه ځانمرګو بریدونو کې شپږ کسان وژل شوي، یو نوی زخمیان دي. د حملې ذمہواري د وسلوالې ډلې منلې ده. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام‌آباد ته سفر په اړه ویلي چې پاکستانی چارواکو ته په ډاګه کړی چې د ترګریسر مبارزې لپاره د وادو د عملي کولو وخت دی. نوموړي پرون په پاکستان کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه، وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه وکړل. په کورمه کې د پاړه چمکنی اوسیدونکو له ځایي انتظامي غوښتي چې د تېرې نهې په ورځ په تیمیز موره کې نیولې 15 کسان د ورخوشه کې. خو د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر ارشد جمیل مشال ریډیو ته نن وویل دا کسان د دوو قبیلو ترمنځ د یو غره په سر د جګړې مخنیوي لپاره نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن مشال ریډیو ته ویلي په دې صوبه کې د قبایلي سیمو شاملولو وروسته هلته د پرمختیایي کارونو پیلولو لپاره ډېرو پیسو ته ضرورت لري. اوس چې په پنجاب خیبر پختونخوا وفاق کې د دوی د ګوند تحریک انصاف حکومت دی، نو د دې پیسو ترلاسه کول نسبتا اسانه شوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر جیمز میتس نن نوې دلی ته ورغلل. د هند دفاع وزیر نرملا سیتارامن نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ورغلو میلمنو سره هغې او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ملاقات وکړ. د سیتارامن په خبره په ملاقات کې دواړو خواوو د سولې پر لارو چارو اقتصادي راکړې ورکړې ټینګار کړی دی او د ترګري سره په مبارزې او دفاعي مسایلو خبرې وشوې دي. ایران وایي که روس، چین او اروپایي هیوادونه د ایران د 2015 کال د اټمي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا په شان تیووزي خپل اټمي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیره لوړه اندازه بیرته شروع کړي.
نو بچرګ وخت ته سید خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوا ونې ځې خبرونه لرو. خوړم به راځو د نړۍ رنگونه ونې ځې خبرونه ته د خبرونه کې ته سید ساينس فلم او د نړۍ نور خوندور معلومات اوریدې شي. کوربا ګلیاز دی.
دا مشال لړی اونیس پرګرام د نړۍ رنگونو کې تخپل قربا ګل آیا سلامونه و منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان پر نن خبرونه کې مدرتا د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د سمندري آلودګي په اړه نړیوالو فوټوګرافرانو او کارپوهانو اندېښنې سرګندې کړي دي. یو انځورګر د سمندر لاندې د مړو شو مرغانو تصویرونه اخستي چې په خېټه کې د پلاستیک په صفا توګه ښکاري. پلاستیک نه هضمیږي او د دې له وجې مرغان او نور سمندري حیات د مرګ ښکار کیږي. کارپوهانو په خبره پلاستیک او نور ناکاره شیزونه سمندر آلوده کوي او په دې باندې ټول ښه خبر دي. د سیاتل یو فوټوګرافر له درې کلونو راهیسې د مړو شو آبي مرغانو تصویرونه اخلي. د هغو مرغانو په خېټو او میدو کې ناکاره پلاستیک ښکاري چې دوی یې د خوړلو کوشش کوي، خو پلاستیک نه هضمیږي ځکه د دغه مرغانو د مرګ سبب جوړ شوی دی. هغه فوټوګرافر د بحر الکاهل مډ بی اټول نومي جزیره کې د آبي مرغانو تصویرونه اخیستي دي. په هغه جزیره کې آباد الباټورس او نورو آبي مرغانو پراک سمندري خزندې او نور آبی زناور وي، خو دغه مرغان د پلاستیک ټوکلو خوړلو له وجې هم مري. د اندازو تر مخه په دغه جزیره هر کال 15 لکه الباټورس پیدا کیږي، خو شاوخوا 2 لکه پکې مړ شي. د دغه مرغانو د مرګ سبب لوږه او ډی هایډریشن وي، خو په دې کې تر ټولو زیاته شمېره د پلاستیک ټوکلو خوړلو له وجې هم ده. په چین کې انجینرانو او مزدورانو 1300 کیلومتر اوږد نیر یو عظیمه پروژه ده. د چین په ګرانډ کینال یعنی لوی نیر کې مشرقي او شمالي چین د آبی لارو یو لړۍ ده چې له بیجنګ نه شروع کیږي او په هونګزو نوی ښار کې ختم شي. دا د زیړ سیند له یانګ سره ملاوي. د دې نیر په مجموعي توګه اوږدوالی تر 1300 کیلومتر پورې دی او دا د نړۍ تر ټولو اوږده آبی لار ده چې انسان په خپلو لاسونو جوړه کړې ده. دا د چین 15 مهم سیندونه له یو بل سره ملاوي. د دې نیر جوړولو مقصد په آبی لارو د تګ راتګ بوج کمول وو. دا نیر په مختلفو علاقو کې په مختلفو زمانو کې جوړ شوی دی. د دې تعمیر 15 صدۍ کې د شنشاه یانګ په دور کې شروع شوی وو او په هغه وخت کې پرې ډېر په توندۍ سره کار شروع شوی وو. شنشاه یانګ ته یوې لارې ضرورت وو چې د خپل ملک نه نورو سیمونه پلازمینې ته د وریجو ترسیل ممکن کړي. د دې نیر په زیاتره وختونو کې اوورهالینګ یعنی بیا جوړولو کار هم شوی دی او په ځینو وختونو کې دا سرته هم رسیدلې دي. د دې وروسته د ریل ګاډي ایجاد وروسته د عظیم نیر استعمال کم شوی دی او نن سبا د دغه نیر یوه وړوکې برخه په استعمال کې ده. په جاپان کې یوې کمپنۍ د ټاکل شوي وخت نه یوازې 30 سیکنډه مخکې د ریل ګاډي روانولو باندې بخنه غوښتې ده. په موجوده وخت کې د سفري سهولتونو سره سره د وخت پابندي هم لازمی وي او همدغه وجه ده که بس وي یا ریل او یا بیا هوایي جاز وي نو په دې کې منټونه نه بلکې سیکنډونه ډیر زیات اهمیت لري. د جاپان په مغرب کې د ټرین سرویس ورکونکي کمپنۍ د وخت پابندي نه کولو باندې له ولسه بخنه غوښتې ده. شیګا ښار کې د نوټو ګووا سټیشن کې یو ټرین 12 منټه د پاسه وو بجی روانېدو خو دغه ټرین 30 سیکنډ مخکې له پلیټ فارم روان شو. په دې باندې کمپنۍ له خلکو بخنه غوښتې ده. د چین په یو صوبه کې د قرض اخستونکو ته شرم وروستو لپاره په هغه کسانو تصویران او نوم په سینما کې د فلم شروع کېدو پر وخت ښودل کیږي. د چین په سوچوان صوبه کې قرض نه واپس کوونکو کسانو تصویران په سینما کې د شوز نه مخکې ښودل کیږي. د دې مقصد قرضدارانو ته شرم وروستل دي چې زر تر زر خپل قرضه واپس کړي. دې ته د ریل آف شیم نوم ورکړی دی. د فلم شروع کېدو نه مخکې د قرضدارانو تصویران او معلومات ورکړل شوي وي. د ریل آف شیم خبر په ټول چین کې په ټولنیزو ویبپاڼو ډیر مشهور شوی دی. په دې کې د چین هغه شپږ ویشت باسره تاجران هم شامل دي چې له حکومت یې قرضه اخیستې خو تر اوسه پورې یې نه ده واپس کړی. او اوس د فلم نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما مشهور فلم دی جنگل بک مشهور کردار موګلی باندې جوړ فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د اداکار او فلم ساز انډی سیکرز ژمنه کړې وه چې په دې فلم کې د موګلی د ژوند هغه اړخونه ښودل کیږي چې څنګه ګیدړانو په ځنګل کې موګلی لوی کړی وو. په فلم کې د موګلی کردار روهن چند کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریستین بیل او بینډیکټ کمبربیچ کردارونه هم شامل دي. د فلم جوړونکي وایي چې موګلی فلم د 42 کلونو زیات عمر کتونکو لپاره دی. د وارنر بردرز نه مخکې ډیزنی سټوډیو په 2014 کال کې په دې ناول فلم جوړ کړی وو چې سپر هیټ وو. فلم موګلی به د اکتوبر په 19 نمایشته پر وړاندې کیږي. Only heard stories about the jungle. I lived in a king's palace in a cage just like this. I bit and I scratched and I spent my entire life fighting. Until one day, I just stopped. And I gained their trust. Gained their trust, little brother. Saw no fear. I believed that one day you would bring peace to the jungle. But you have become a man now, okay?
I'm not a man. But neither am I a wolf.
I think we can both agree, Mowgli, that you are something the jungle has never seen before.
لالیوډ سینما نوی فلم رابن هود دویم ټریلر خپور شوې دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. رابن هود یو اتل وو خو قانون پروايي نه کوله. په نوی فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو جیمی فاکس، جیمی ډارنن او نور کار کړی دی. فلم رابن هود به د نومبر په 20مه نمایښت پر وړاندې کیږي.
You were a lord, but now you get to be a thief. And I'm going to show you how. Shoot me. Please. You have to be a warrior. Fast as you can. Faster.
What are you doing to my coat? When do I actually get to, you know, steal?
What else you got?
Here's the plan.
This is an inside job. You are a lord. Get close with the sheriff.
Who do you think the thief is?
Clearly he's well-trained. Adaptable under fire.
You'll get him eventually.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار جیرارد بټلر نوې فلم هانټر کیلر لومړی ټریلر خپور شوې دی. دا فلم د امریکا د ځانګړي ځواکونو سیلز مانی جوړ دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې نور مشهور اداکارانو ګیری اولډمن او نور هم کار کړی دی. فلم هانټر کیلر به د اکتوبر په 26مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
The Tampa Bay's gone missing just above the Colder Peninsula.
Sir, we've got a shootout under the ice.
I told Six Fleet you want a hunter killer.
We've been ordered to cross waters that no American sub has ever crossed before. Submerge the ship.
We are witnessing the most aggressive military buildup in Russian history.
We've been keeping tabs on the Russian president and his defense minister, Durov.
Oh my God.
It's a coup.
We're dealing with a single rogue minister.
What if we could free President Zakharin?
We rescue the Russian president.
You need eyes and ears.
د هندي سینما نوی فلم هپی باغ جایگی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم د هندي سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکارانو جیمی شیرگل، سوناکشی سینا او نورو کار کړی دی.
اگر میرا کام پورا نہیں ہوا ہپی تو امرتسر، لاہور، ہر جگہ لوگ پرابلم میں آ جائیں گے.
ارے تو آ جانے دو، ایک تو کسی اور کے چکر میں تم مجھے اٹھا لائے ہو. ہاں، امرتسر کے ہر دوسرے گھر میں ہر تیسری لڑکی کا نام ہوتا ہے ہرپریت. ہپی میں وہ ہیپی نہیں ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو.
تھوڑی چڑھ گیا تھا میں کینیڈا کا ہنی مون پیکٹ بک کرا لیا تھا تیرے بھائی نے.
میرے بھائی نے؟
کوئی طریقہ ہوتا ہے یار، گھوڑی سے اٹھا کے لے آئے پہن دے چین نے. وہ ہیپی دو بار شادی توڑا چکی ہے تیرے بھائی کی.
میرے کوئی بھائی نہیں ہے اور ہیپی پکڑی جائے گی. مگر چپ.
نیہاو وودن انگ جوشی خوشوان سنگھ گل.
شادی ہونے والی تھی اس کے بھائی کی.
اس کے بھائی کی؟ چھوڑو یار، اس کے بھائی کی، اس کے بھائی کی میں کہہ رہا ہوں. یہ ہیپی نہیں ہے،
میں ہیپی ہوں.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
دا مشال رادیو ده.
مشال اډیو ته وګست او دونکو زم استاد کوربا اسره لمومن تاسو لدې مخې د نړۍ رنگونه او نيزه خبرونه واره د اوس حمله جمعري سره سم استاد لپاره بل خبرونه لرو روخانه مستقبل نن په دې خبرونه کې اوري چې پاکستان کې دولتي خدماتو یعنی سیول سرویسز روزګارونه یا نوکریانو ته ډیر عزت او مرات ملاويږي چې ورته سوپر چورته سپیریر سرویسز یعنی اعلی نوکری اهم ول کیږي د دې نوکریو د ترلاسه کولو لپاره د سی اس اس په نوم یو امتحان کیږي چې شرایط یې د نن ورځې په روښانه مستقبل خبرونه کې اوریدل شي. د نن په خبرونه کې به نه یوازې په دغه امتحان کې د بریالي شوو ځوانانو خبرې واوري بلکې د ناکام شوو او د دې امتحان لپاره تیاری کوونکو نو امیدوارانو خبرې اهم اوریدل شي. د خبرونه کوربه منور شادي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نننی پروګرام کې به د سی اس اس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز په اړه معلومات درکوو چې په هر سانګه کې وي خو چې یو تن سوار لسم اول یا دویم ډیویژن کې پاس کړی وي او یا د هغه برابر بلا کومایوه پاس ډیګری لري او عمر یې د 21 کالو نه زیات او 28 کالو نه ښکته وي. بیا د ځنې امیدوارانو او په خاص توګه د قبایلی خلکو لپاره یا چې کوم خلکو دوه کاله مسلسل سرکاري نوکری کړې وي نو د هغوی لپاره د دوو کالو زیات یعنی تر دیر شو کالو عمر پورې هم گنجائش تا. دا راز که یو تن قبایلی هم وي او دوه کاله پر لپسې سرکاري نوکری هم کړې وي نو هغه تر دوه دیرش کالو پورې د دې امتحان د ورکولو حق لري. د دې ترڅنګ چې د پاکستان د فیډرل پبلک سرویس کمیشن بنیادی شرطونه پوره کوي نو هغه د پاکستان لوی نوکری یعنی سیول سرویس ترلاسه کولی شي. دغه نور شرطونه د فارم جمع کولو پر وخت د کمیشن د دفترونو نه ترلاسه کیدلی شي. سی اس اس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز لپاره یو امتحان اخیستل کیږي. دغه امتحان په دوو برخو مشتمل وي، یو د لیکنې یعنی ریټن ټیسټ وي او دویمه د انټرویو برخه ده. د لیکنې امتحان کې ټولې 1200 نمبر وي چې پکې 600 نمبر د لازمی مضمونونو وي او 600 د اختیاري یا د خپل خوخه د مضمونونو لپاره وي. دا اختیاري مضمونونه بیل بیل گروپونه لري چې د هر گروپ نه د 300 نمبرو 2 یا د 200 نمبرو 1 مضمون د اخستلو اختیار وي او دا راز په 300 نمبرو کې انټرویو اخستل کیږي. د سی اس اس په اړه به په دې پروګرامونو کې وخت په وخت نور معلومات هم درکو او په دې امتحان کې د بریالي شوي او د ناکام شوي کسانو د بیلابیلو تاثیراتو او د تجربې پرانا کې خبرې به هم دراورو. خو په اول کې مو د هغه کسانو سره خبرې کړې چې د سی اس اس لپاره یې تیاری نیولې ده. د پیښور عباس خان چې یو ماستر ډیګری یې په کمپیوټر ساينس کې کړې او دویم یې په بزنس اډمنستریشن کې کړې. مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې پولیس افسر جوړېدل غواړي نو ځکه په سی اس اس کې د برخه اخیستلو تیاری کوي.
راغی چې زما دې ته اراده وه ما چې کوم مخه لکه زما ټول د سیسي پروفیشنل دي. زما پلان د فایشو مور د کور ټول راته مثلا راته ویل چې لکه یو مرکه او ته ورکول چې کومه ان شاء الله زه کوشش کوم چې دا پاس کړم او لکه بزنس ادمنستریشن دی او فل نمبر او پاتین دی لکه هیستوري او پښتو دی پکې او مرکانتایل لا کیسه نمبر ما برابر کړی دا دی چې آپشن څه دی. موږ نور دې چې یو سره ډیسکشن کوو دا کرنٹ افیرز اخبار ما اخبار وغیرہ ګورو او دا نیوز دې ګورو په ټیوی باندې او بس کرنٹ افیرز دې دا نه کور کی یعنی دې دا زمالو دې کوشش دا مرګر ګروپ ګروپ سټډی
بلخوا د سوابی ضلع سومیرا گل چې د یو کلی په سرکاري سکول کې سبق ویلی، دولسم یې په پری میډیکل کې او ماسټر یې په جرنالیزم او پولیټیکل ساینس کې کړی، خو په سیول سرویسز کې شاملېدل یې ارمان دی. په خپل تعلیمي پس منظر کې د بدلون په اړه وایي.
ندی بدلون مین ریزن دا دی چې ایف ایس سی خو ما په دې وجه کړې وه چې زما کور والو ما ته وی چې ایف ایس سی بیسک ریکوائرمنٹ دی، دا به ستا هر ځای کې پکارېږي د ایف ایس سی نالج. نو او وی چې دې سره به لږ ستا اکیډمک کیریئر چې کوم دی نو هغه به لږ ښه یم ښه وم وي او ته به لږ د سټڈی عادت هم جوړ کړي، نو ایف ایس سی ما هغې په وجه باندې وکړه. بیا ما آرمی میډیکل کالج ته پاره اپلای وکړه او دا خوشقسمتۍ سره ما د هغې ټیسټ خو پاس کړو، خو د هغې چې کوم میرټ وو نو په هغې کې چونکې ما د ګورنمنٹ ډیگری کالج نه ویلی وو نو هغه مارکس ما د هغه لیول نه وو، هغې نه زه پاتې شوم. خو ما ته پسې افسوس ځکه نه و چې زما میډیکل کې څه زیات انټرسٹ نه و. بیا ما بی اے پرائیویٹ کو، هغې نه بعد بیا چې ما کله پېښور یونیورسٹی کې داخله کوله نو په هغه ورځو کې زما کور کې داسې لږ څه پرابلم وو، نو هغه داخله زما لیټ شوه او په پولیټیکل ساینس کې سیټس ختم شوي وو تر هغه وخته پورې. نو بیا ما جرنلزم کې داخله واغسته چې زما کور والا ما ته وی چې کمپیټیټیو ایگزام سی ایس ایس او پی سی ایس نو چې دا ته جرنلزم او سوشل ورک او سوشیالوجی او پولیټیکل ساینس انٹرنیشنل ریلیشن دې هرې یو ته کولی شي. نو په دې وجه ما جرنلزم ډپارټمنټ کې داخله واغسته او چې کله ما جرنلزم کې ماسٹر کمپلیټ کړو نو هغه ټایم کې ما ته داسې اپرچونیټیز د سټڈی لپاره ښه نه وو. نو بیا ما جرنلزم فیلډ کې هم لږ ډېر کار وکړو او اوس چې کله ما پولیټیکل ساینس کې بیا ایڈمیشن واغوستو او زما دا په کمپلیټ کېدو شو نو بیا ما په خیر اراده وکړه چې زه به دا ځل انشاءالله کې انتخاب پیل کړم.
د خپلې تیاری په اړه سمیرا ګل مشال ریډیو ته ویلې چونکه هغه د سرکاري سکول نه راغلې نو ځکه د خپلې نورې مطالعې تر څنګه ډېر زور په خپل انګلیش ښه کولو ورکوي.
اصل کې زما د سی ایس ایس مین دغه چې کوم دی نو شکر الحمدلله زما یونیورسٹی استادان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات کوآپریټیو دي او هغوی ما له ډېر زیات حوصله راکړې ده او سبجیکټس چې زموږ کوم دي هغه ټول هغوی ما ته ویلي دي ډېر زیات ګایډ کړی یم، ځکه چې هغې کې زما دوه استادان داسې دي چې هغه پخپله د سی ایس ایس آفیسر دي په دلته په پېښور کې کار کوي. نو ما سبجیکټس چې کوم دي نو پولیټیکل ساینس زما مین سبجیکټ دی، د هغې نه علاوه ورسره ما امریکن هسټري اوسته ده او بیا کانسټیټیوشنل لا او هغه سیزونه هغه ټول مطلب چې کوم پولیټیکل ساینس سره انټر ریلیټډ سبجیکټس دي ما ته په تیارۍ کې اسانی او یو ورسره ما پښتو هغه سره ډېر کې پښتو زموږ خپله ژبه ده او ما ویل چې په دې کې به زما سپور ښه شي. او د دې نه علاوه تیاری چې کوم ده ما ریګولر اخبار کتل، اخبار کې د نیوز اخبار چې کوم دی او دا د هغه ایډیټوریل کتل او د هغه ایډیټوریل انالیسس کول، دا زما استاد ما ته ویلي چې دا به په ریګولر بیسس باندې کې. د دې نه علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میگزین دي لکه هیرالډ میگزین چې کوم شو او د ټایم نو دا زه ریګولر ګورم او سره سره د کورس بکس چې کوم ما په دې ماسټر لیول باندې نه دي سټڈی کړی زما کورس ریلیټډ دي نو هغه هم د ډیفرنٹ لایبریریز نه ځان ته راغواړم او هغه سټڈی کوم.
دا راز داس یو ځلمه چې یو وار یې په سی ایس ایس کې برخه اخیستې خو کامیاب شوه نه دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د 400 ضلع ګوهر زمان وای چې اختیاري او سخت مضمونونه په ډیرو خو نمبرو پاس کړي خو لازمی او نسبتا اسان مضمون کې د انګلیش د کمزوري لکبلا ناکامه شوه دی. دا وار بیا د امتحان ورکولو اراده لري او په دې نظر دی چې خپل انګلیش ښه کولو باندې ډیره پاملرنه کړي او تم لري چې بریا به هم ترلاسه کوي.
ستان چې سیسس کول غواړي هغوی ته په کار کم از کم کم چې د کلو ماحول نه جوړي، لکه اوس په 400 کې برس کې په کلي کې اوسېږم نو په کار چې زه پېښور ته ځان چک کوم، ځکه چې هلته د نفتول یا د میډیا کیبل سهولت دي، اخبار سهولت دي، زیاتر کمپلس کې پیپر چې دی داخل کې ایون چې ستا اسلامي اتن پیل کې دی شي نو کم کله چې اخبار ته یا نفت ته دی او پورا گائیڈنس والے تو فکر سے ڈائن سے گائیڈنس والے کیا کم از کم تیس کڑے تو پاس کڑے نہیں چھ کم از کم ایگزام اوور کڑے نو اگر نہ کم گائیڈنس والے اوپر ایسے پریکٹس منگو کو زیادہ تر کسان نو ایسے راضی رٹا مسئلہ منگ دے انگلش تے دلتا دے بختنوں تا خاص طور باندے ایسے جے منگ پریکٹس کول بار بار لکھل بکار دی او تو سی او کس طور ول بکار چھ مطلب دے انگلش کے خدے او لگی نہ دا غلطی نہیں دو بس نور جنرل سٹڈی بکارا چھ انسان خپل مطلب چھ ایکسپوزر ارضی کو کی
تاسو د نوی کول د هغه کسانو خبرې واوري دی چې د خپل سباون روخانه کولو پوخته کلې کړې او د خپل دې ارمان او مرام تر لاسه کولو لپاره یې پوره تیاری هم په پام کې نیولې. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته خلوی ولنده دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې داونه په پاکستان کې د اعلی نوکرو د مقابلې د امتحان سی ایس ایس په اړه تفصیل درکو. په دې امتحان کې د برخې اخیستو لپاره څه شرایط دي او په کې یو تن څنګه بریالی کېدی شي، په دې اړه د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
او اوس مو د هغه بریالي کسانو سره خبرې کړي چې د ډیر مهنت او خواري لکبلې د ځان لپاره په ټولنه کې لوړ مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان د انکم ټیکس په محکمه کې یو سی اس پی افسر اسد بلال جهانگیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلې چې د زیاتره پښتنو په شان د هغه د کورنۍ خلکو هم غوښتل چې ډاکټر دی جوړ شي چې دا راس په مستقبل کې د بیروزګاری نه بچ شي، خو بریالي نشو نو ځکه یې بی بی ای او بیا ایم بی ای وکړه.
زمان خو چې کله ما ایس ایس سی کې داخله واغسته، لکه اوبویسلی هغه وخت کې پری میډیکل کې عمر زما هغه وخت کې خواهش دا و چې چېرته ډاکټر جوړ شوې، چونکه میتھ زما کمزور و نو لکه زما میډیکل طرف ته زیات شو. کو کانسیکوینسز داسې و چې هغه میډیکل کالج چونکه په خاور کې همدا وخت یو کې ایم سی و، هغه مرټ به ډېر زیات هایي و، په مرټ رانه و. موټیویشن به دا و چې هارډ ورک و، خو لکه چونکه اپورچونیټیز دام رانه و، په خاور کې بهر ته تللی نه شو، افورډ کولی نه شو، نو میڈیکل نہ پاتې شو، نو هغه نه پک بیا فائنانس طرف ته لاړو چې دا یو فیل پاتې و دغه ته بیا لاړو. اصل کې لکه سیول سروس چې کوم دی نو دې کې هم مطلب گروپ دی نه، اوکیپیشنل گروپ دی، لکه اکاؤنٹس دی، کسٹم دی، انکم ٹیکس دی، دا خو پرائمریلی ریلیٹڈ دی فائنانس سره. نو موږ چې دا فائنانس سټوډنټانو نو موږ لپاره دا شیزونو کې آپشن زو خلکو په فرقول د خلک چې دغه بیک گراوند د فائنانس دی او دا اوکیپیشنل گروپ کې راشي چې هغه دی ار پرائمریلی مطلب سره د فائنانس سره لیکي. او نن سبا خو ایڈمنسٹریشن او د فائنانس کم دي، چونکه ار یو گروپ تر راځي، دا پولیس وی ولا هیڅ مخول اکاؤنٹ سیکشن وی، دا ڈی ایم جی، دا ار یو وی، نو هغه کې لگا د وی ریکوایرمنټ زیات د فائنانس والو.
اسد بلال نه چې مو او پختل چې د سی اس اس لپاره یې لارخونه چیرته نه تر لاسه کړي وي، نو هغه وویل
یونیورسٹی کې کله دا ایس ٹی سی ورته وی سټوډنټس ټیچر سنټر التبا دا ځان دا سره ناستو وایي سره با خبرې ته به زمونږ کې دي. هغه دا ته لارې خوله شهر بشي دا دا تاسو کریر او پټی رښتا بانکینګ ته تاسو کلی شي یا سیل سروسز ایگزام دی دی ته کنه سیل شي مونږ ته د سیل سروسز ایگزام څخه کوم دا زیات اپی مونږ به د بیره پارا کنه سیل ایگزام تم تیار یو کو ان کم ټیکس ترا زمونږ قسمت پدې خو چې کله دا سټوډنټ ټیچر سنټر جوړ شو دا د سیسز نو جوړ چلې کې سټوډنټان او ټیچران بدل ته کیږي. ایکچولی هغه سره به یو کینټین به جوړو نو هلته کوم زمونږ ځاګانو هغه پر اصل موږ هغه کمپنی جوړ کړل هغه په موږ سره کې ناشته دل نو لکه دا ایس ایچ ته اداره بنو او هغه وخت کې دور کې دمر پالیټکس بنو لکه ټیم انوایرمنټ بو چې دا خو خو وا اباره او ټیچر سره به نه ناشته دو خپل ته بوسنه وکړل. کریر کونسلینګ ته موږ واغست دا هغه ایکسپیرینس به موږ شیر کړل چې لکه تر موږ دغه پرابلمز دي دغه ایشوز دي. نو هغه چې کوم زموږ کونسلینګ شوی دی هغه فورچونیټلی د کرنټ جنریشن ته هغه کونسلینګ نه ملایي لګیا
دا چې د سی اس اس په امتحان کې د خپل خوخه کوم کوم مضمونونه اخیستي وو، نو موړې وای اول یې هغه مضمونونه چې په خپل کورس کې لګ ډیر ویلی وو هغه، او ورسره یې پښتو د اختیاري مضمون په توګه اخیستي وو.
زمون خو چې څنګه فائنانس ریلیټډ سبجیکټ شو نو زما پکې هغه وخت کې اکونومکس ما غوښتو، هغه سره دا بزنس لا ورته وي یا مرکنټایل لا ورته وي یو دا ورسره سوشیولوژي چې کومه دا هغه هم فائنانس لکه د ام بی اے کې ویلې و هغه سره راغله. دې سره څه ورته وي دا مسلم لا ورته وي، مسلم لا مو واغسته او پښتو چې کومه دا نو هغه هم ورسره واغسته. نو موږ سره د دې ټول شیزونو بیک گراوند وو چې موږ ام بی اے کې ډیر زیات شیزونه ما ویلي وو لکه کا اکنامکس او کا مرکنټایل لا او کا مسلم لا او هغه هم لکه موږ سره کونسلنگ ہوتا وہ کنا پیچھے نا ہوں گائی ڈرا گئی کچھ کسی کو نیت پتا چلے کہ ہم تو ادھر آسان دے گا گران دے دے کدھر ادھر ایشوز تھی پختو چکا ہوا نا تم تو پختو اکیڈمی کا ہم تو اویل بلوا تھا پروفیسران سر بلا رو اگی بتا ہی ڈرا گئی تو کئی بار آتا ہوئے چلے کہ یار دگا دگا ایشوز دی نا ہوں گے اکارڈنگلی آگا مضمون آ گا سر چکا ہوں سر ریلیونٹ کم ہوں مانے آلریڈی کار کری ہوں.
اسد بلال جہانگیر وائی چے دا سی ایس ایس لپارا دا نور مطالعہ ترسنگا دا انگلش جوور مطالعہ ډیر ضروری دا کچې په بنیادی توګه د امتحان کې زیاتره مضمونونه هغه ک لازمی دي او ک اختیاري، خو په انګریزي ژبه دي او همدغه د هغه د بریالیتوب لوی وجه ده چې انګلیش ډیر ښه زده. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. ک تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پښتنې لري، نو کولای شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغام ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره ده 00202212 1212. او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازت ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غوت ارکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.